ازادي رادیو د ورستیو مازیګرنه یو خبری مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبری مجله مو دیش تخیره او ری چی په کابل کې د امریکا سفیر هیلمند چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې نهایي سي خو تر مخ کې له اجمل ان څخه خبر نوري
د افغانستان د وزیرانو د شورا د چارو اداره وایي چې ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی غړي ټاکلي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې د بریدونو د یوې هڅې طرحه شنډه کړې ده او د عراق مرکز بغداد په شاوخوا سیمو کې د موټري بمی چاودنو په یوه څپه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په سلګونو ټپیان شوي. د افغانستان د وزیرانو د شورا دارالانشا وایي چې ولسمشر حامد کرزی د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی غړي ټاکلي دي. عبدالرحمن هوتکی، سریر احمد برمک، محمد حسین ګرزیوال، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، ډاکټر احمد یوسف نورستانی، ګلالی اڅکزی، لیلا هراری او شریفه زرمتی هغه کسان دي چې د ولسمشر لخوا ټاکل شوي. د چارو ادارې مسؤلان وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوو غړو د لوړې تر مراسمو وروسته د همدې کمیسیون رئیس مرستیال او منشیام د دې کسانو څخه وټاکل شي. دا نه هتنه دا ویش کسانو له ډلې څخه ټاکل شوی چې لیست سمو د مخکې د غوراوي کمیټې لخوا ولسمشر ته سپارل شوی وو. لا بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي د راتلونکي کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو د مرکزونو امنیتي پلانې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه وویل
د انتخاباتو د ورځې لپاره او هغه شپږ زره او اته سوه پنځوس مرکزونه چې مشترک کړی وو هغه پلان جوړ شوی دی. نو تر راتلونکي لسو میاشتو پورې موږ به ټول سرمایه ګذاري کوو تر څو هغه تشویشونه چې اوس د هغه د رفع سي نو خلک دې ولاړ سي انتخاباتو د اشتراک وکړي. نور نو هېڅ کوم مشکل نه لرو.
د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وري په شپاړسمه نېټه ترسره کیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کندهار کې یو لس کسیزه وسلواله ډله نیولې ده چې د دوی په وینا دې ډلې غوښتل د ولایت پر ودانۍ هوایي ډګر د ښار په ګڼې ګوڼې سیمه او ځینو شخصیتونو باندې بریدونه وکړي. د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې په دې کسانو کې پنځه داسې دي چې غوښتلې انتحاري حملې وکړي. له بلې خوا چارواکي وایي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یوه مور له خپلو دوو لوڼو سره وژل شوې ده. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن تر غرمې مخکې وشوه. فیصل وایي وژل شوې نجونې یوه لس کلنه او بله یې دولس کلنه ده. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو حکومتي چارواکي تل وسلوال طالبان د سړک د غاړې د ماینونو په کارولو تورنوي. او د دفاع وزارت مسؤلین وایي د سیمرغ په نامه پوځي عملیاتو کې تر اوسه درې اتیا وسلوال مخالفین او درې افغان سرتیري وژل شوي. دا عملیات یوه اونۍ مخکې د لوګر په ازره او د ننګرهار په حصارک ولسوالیو کې پیل شوي وو. د عراق د مرکز بغداد په شاوخوا سیمو کې د موټري بمی چاودنو په یوه څپه کې په لسګونو کسان وژل شوي او تر دوه سوه زیات نور ټپیان شوي. د عراقي چارواکو له خولې ویل شوي دي چې د بغداد په نهو ناحیو کې لږ تر لږه یولس بمی چاودنې شوي دي او یوه چاودنه د محمودیه خرګوټي په یوه څنډه کې شوي. پر دې سربېره دوه چاودنې د کوټ په نوم خرګوټي کې، دوه په سماوا کې او یوه چاودنه هم په بصره کې شوي. دا درې وړه سیمې د عراق په جنوب کې پرتې دي. د مرګ ژوبلو د شمیرو په اړه رپورټونه لا هم ورستی نه دی خو چارواکو ویلي چې په ولس چاودنو کې له پنځوسو زیات کسان وژل شوي او دوه سوه شپږ ویشت کسان ټپي شوي دي. د عراق د څارنې یوه ډله وایي چې د رواني جولای په میاشت کې په تاوتریخوالي کې په دې هیواد کې تر اتو سوو زیات کسان وژل شوي. د پاکستان حکومت د مشکوکو بي پيلوټ الوتکو هغه برید غندلې چې د دې هیواد په قبایلي سیمه کې شپږ کسان وژل. پاکستاني چارواکي وایي د یکشنبې په ورځ ناوخته بي پيلوټ الوتکو پر هغه کسانو دوه توغندي ویشتې چې د شمالي وزیرستان د شوال سیمې څخه افغانستان ته وختل او باور دی چې وسلوال بو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په یو بیان کې ویلي چې دا ډول یو اړخیز بریدونه د پاکستان د ځمکني بشپړتیا او ملي حاکمیت څخه سرغړاوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن د مصر د پوز له مشر عبدالفتاح السیسی سره نن په قاهره کې کتلې دي. السیسی هغه څوک دی چې د دې میاشتې په سر کې محمد مرسی له واکل لري کړ. کاترین اشتن نن د مصر د موقت حکومت د بهرنیو چارو له وزیر نبیل فهمی او مرستیال ولسمشر محمد البرادی سره هم وکتل. د نوموړي له دفتر څخه یو خبر شوی خبر پانه وایي چې تمه د میرمن اشتن به د موقت ادارې له ولسمشر عدلي منصور سره هم خبرې وکړي. د مرسی پلوي اخوان المسلمین ډلې ویلي دي چې د دوی استازي هم له کاترین اشتن سره خبرې کوي. تر اوسه پورې د دې د خبرو جزئیات نه دي روښانه شوي خو مخکې تر دې چې کاترین اشټن اروپا ته مصر ته سفر وکړي په خبرونو کې ویل شوی و چې نوموړی په مصر کې د وروستي کړکیچ د راکمول لپاره کار کوي. د روسیې د مهاجرت د ادارې چارواکو ویلي کچېرې د امریکا د څارنې د پروګرام رسوا کوونکی ایډوارډ سنوډن د موقتې پناه غوښتنه ومنل شي، نو نوموړی به له مسکو څخه بهر د کډوالو په کوم کمپ کې ځای پر ځای کړي. د روسیې د کډوالو د ادارې لخوا ویل شوي دي چې په پایتخت کې دننه د کډوالو کوم مناسب مرکز نشته چې سنوډن پکې وساتل شي. د یکشنبې په ورځ د روسیې د کډوالو د ادارې یو بل چارواکي ویلي و د په باور کې په روسیې کې د سنوډن د موقتې پناه غوښتنه ومنل شي، نو موړي ته به په دې هیواد کې آزاد ګرځېدل مسؤن نه وي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی له هغه کسانو چې هدایې کړې وه په 2009 میلادي کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې درغلي شوي غوښته دي چې بخښنه دي وغواړي. د یکشنبې په ورځ د محصلانو یوې ډلې په تهران کې د وینا پر مهال نوموړي وویل له انتخاباتو وروسته غیر قانوني مظاهرو کولای شول چې ایران د ګډوډۍ خواته بوسي.
شپږ بجې او شپږ دقیقې شوې. په کابل کې د امریکا سفیر هیلمن دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې نهایي سي. افغان امنیتی چارواکي وایي د انتخاباتو د امن پلان یې د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی.
د راتلونکي لسو میاشتې پورې موږ به ټول سرمایه ګذاري کوو تر څو هغه تشویشونه چې اوس د هغه د رفع سي، نو خلک دې ولاړ سي انتخاباتو کې اشتراک وکړي، نور نو هیڅ کوم مشکل نه لرو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لپاره نه تنه کمشنران نن د ولسمشر لخوا تایید شول. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته شای په افغانستان کې د ښځو حقونه زیانمن سي. په پاکستان کې سبا ولسمشر ټاکل کیږي. د اسرائیل او فلسطینی ادارو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې نن پیلېږي. تر شپږمې بجو پر نور مسایل هم څېړو. په کابل کې د امریکا سفیر هیلمن دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی سند به تر راتلونکي اکتوبر میاشتې پورې نهایي سي. جیمز کنینګم نن خبریالانو ته وویل چې د دې سند په اړه ځینې غلط معلومات خپره شوي، خو ویل چې دواړو لوریو ژمنه کړې چې ژر تر ژره به یې لاسلیک کوي. نور جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې.
افغان حکومت په وار وار ویلي چې دوی له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک ته بیړن لري، خو په کابل کې د امریکا سفیر وایي دغه سند به هر څومره ژر چې امکان ولري لاسلیک کړي. جیمز کنینګهام وایي دغه سند له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د دوی په پوځي حضور او امنیتی مرستو پورې تړاو لري، او که لاسلیک نشي په دې برخه کې به د امریکا په شوو ژمنو اغیز وکړي. ښاغلی کنینګهام د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هیڅ داسې دلیل موجود نه دی چې دغه سند لاسلیک کېدل دې وځنډیږي او یا د بل حکومت ته پاتې شي.
موږ
هیڅ داسې دلیل نه وینو چې دغه تړون دی نوی حکومت پورې وزنډیږي. د دې لپاره ډېر مثبت عوامل موجود دي. د دې سند لاسلیک کېدل بنای اواز دا چې زمونږ او زمونږ د متحدینو د پوځي پلانونو له جوړولو سره مرسته وکړي، بلکې د افغانستان او د نړیوالو ملګرو ګټې پکې نغښتې دي.
جیمز کنینګهام وویل چې دا مهال غیر رسمي هڅې پیل شوې تر څو د دې سند په اړه ځنډول شوی څلورم پړاو خبرې له سره پیل شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي د دې سند لاسلیک کېدل امریکا ته کومه نوې خبره نه ده، ځکه چې دوی له شاوخوا سلو هیوادونو سره ورته سندونه لاسلیک کړي، خو افغان حکومت وایي دوی د دې سند لاسلیک ته بیړه نه لري او هغه وخت به له امریکا سره لاسلیک کړي چې دغه هیواد د افغانستان شرایط ومني. له دې وړاندې د جمهور ریاست چارواکو ویلي تر څو چې امریکا له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سولې او امنیت او له دې هیواد سره د خپلو مرستو ضمانت ونه کړي، دغه سند به ورسره لاسلیک نه کړي. د جمهور ریاست استدلال دا دی چې امریکا په پاکستان نفوذ لري او په هغه هیواد د فشار راوړلو له لارې کولی شي په افغانستان کې سوله او ثبات تضمین کړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګهام وایي امریکا افغان حکومت ته په دغو برخو کې ضمانت نشي ورکولی.
I don't think the United States or anyone else can guarantee the security.
تر څو چې خپل افغانان د افغانستان د امنیت ضمانت ونه کړي، زما په فکر نه امریکا او نه کوم بل هیواد دا ضمانت کولی شي. خو زموږ د دوامدار همکارۍ هدف دا دی چې د افغانستان د امنیت لټینګښت سره مرسته وکړو. موږ هڅه کوو چې د هیواد مالی مرستې هم برابرې کړو، خو زموږ سیستم داسې دی چې هر کال باید کانګرس ته مراجعه وکړو او په دې برخه کې تصمیم د کانګرس کار دی.
نوموړی وایي د واشنگتن او کابل ترمنځ به دغه سند یوه نمونه وي او د ناتو د غړو هیوادونو ورته تړونونو ته به هم لاره هواره کړي. امریکا په داسې حال کې تر اکتوبر پورې د دې سند لاسلیک ته هیلمند ده چې افغان حکومت غواړي په دې برخه کې د مشورې لپاره لویه جرګه راوغواړي، خو تر اوسه افغان حکومت د لویې جرګې د جوړولو دقیقه نیټه نه ده ټاکلې او نه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړې. د افغان حکومت اوسنی دریز او د لویې جرګې جوړېدو ته په کتو داسې نه ښکاري چې دغه سند دې دومره ژر لاسلیک شي لکه څنګه یې چې امریکا تمه لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی دی. د دې وزارت ویان نن وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس دا توان لري چې د ټولو نږدې 2000 انتخاباتي مرکزونو امنیت ټینګ کړي. معصوم میوند له کابله.
د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت ساتلو پلان د پوځ، پولیسو او ملي امنیت ادارې لخوا په ګډه برابر شوی. ښاغلی صدیقی په کابل کې د ناټو او ایساف ځواکونو له ویندویانو سره په ګډ خبر کانفرنس کې وویل
د انتخاباتو د ورځې لپاره او هغه 6,850 مرکزونه چې مشترک کړی وو هغه پلان جوړ شوی دی. ټول توضیحي پلان مو نن انتخابات کمیسیون ته ورواستوي. هغوی د باید دغه اطمینان حاصل کړي راتلونکي لسو میاشتو پورې موږ به ټول سرمایه ګذاري کو ترسو هغه تشویشونه چې وسته هغه دی رافسي نو خلک دی لوړ سي انتخاباتو د اشتراک کې نور نو هیڅ مشکل نه لرو.
افغان امنیتي ادارې په داسې حال کې د 2014 کال د ولسمشري یا ولایت شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې د هیواد په امنیتي وضعیت کې د تیرو انتخاباتو د وخت په مقایسه د پام وړ شوالی نه دی راغلی. په تیرو انتخاباتو کې وسلوال طالبانو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پر انتخاباتي مرکزونو حملې وکړې. بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مسؤلین هم وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري کوي. د ناټو د ملکي استازي ویاندي الکساندرا تایلور وویل
going process of registration for the 2014
ورته وخت کې ناتو د 2014 میلادي کال د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې له بهر څخه بلاتړ کوي. ایساف د ارتیا په صورت کې او یا د افغان حکومت د غوښتنې په اساس د دې بهر ملاتړ ته ژمن پاتې شي.
د کورونی چار وزارت په داسې وخت کې د ټولو انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه ډاډ څرګندوي چې تر دې په خوایې د څلورو ولسوالیو امنیت خراب بللی وو، خو د وزارت ویان وایي کوششونه کوي چې د انتخاباتو تر رسیدو پورې په دې ولسوالیو کې هم امنیت ټینګ شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
جمهور رئیس حامد کرزی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوی غړی وټاکل. دغه نه کسان د هغو اوشتو کسانو له ډلې څخه ټاکل سوي چې یوې شپږ کسیزې کمیټې جمهور رئیس ته ورپېژندلې وه. پر نویو ټاکل سوو کسانو باندې ځینې انتقادونه هم کیږي. جزئیات د احمد زبرجمن پر پورت کې.
د وزیرانو د شورا د چارو اداره وایي د انتخاباتو د کمیسیون د نوی غړو په ټاکلو کې د مسلکیتوب او قومي ترکیب په ګډون ټول لازم معیارونه په پام کې نیول شوي دي. د چارو د ادارې مرستیال نجیب امین د نویو کمشنرانو د ټاکلو په اړه د جمهور رئیس د حکم د اعلانولو په وخت کې وویل
از جمله 27 نفر کې
ارائه شوه لیست دی. وایي د وشتو کسانو له ډلې چې په لیست کې و د نه کسانو لیست د جمهور رئیس په فرمان کې مخ تر رسیدلې دی. په دې ټاکنه کې البته هڅه شوې چې ټول معیارونه په پام کې ونیول شي. د کار سابقه، قومیت، ولایت، تجربه، تحصیل او نور خصوصیات په پام کې نیول شوې دي.
تجربه او تحصیل اوس
د جمهور رئیس د حکم لمخې عبدالرحمن هوتکی، سریر احمد برمک، محمد حسین ګرځوانی، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، ډاکټر احمد یوسف نورستانی، ګلالی اڅکزی، لیلا احراری او شریفه زرمتی وردګ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نوي کمشنرانو په توګه ټاکل شوی دي. ښاغلی امین وویل دا نوي کمشنران به د لوړی له مراسمو وروسته په خپل لمړنۍ غونډه کې خپل رئیس، مرستیال او منشي ټاکي. بلخو د حکومت د اپوزیسیون ځینې سیاسي ډلې د ځینو نویو کمشنرانو رانو په بیطرفی او مسلکی توپ شکل لري. د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید اخا فاضل سنچارکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر چې د تردیدهای
د وایي کسان د جنو دغه کسانو د بیطرفی او استقلال په اړه شکونه موجود دي. همدارس د علمی حقوقي توانایي او کاري تجربه په اړه هم شکونه موجود دي. خو بیا هم ځینې خې چیرې په کلیل کېږي. فکر کوم د میکانیزم له مخې کار پای ته رسیدلی او جمهور رئیس دا کسان ټاکلی دي. یوازې تمه لرلی شو چې دا کسان وکولی شي خپله دنده په سمه توګه ترسره کړي. په دې وروستیو کې افغان دولت د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د 2014 کال انتخاباتو ته د چمتووالي چارې چټک کړي دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په نږدې راتلونکي کې به فیصله وکړي چې په ایران او پاکستان کې افغان کډوال د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون کولی شي او کنه. د دې کمیسیون وایند وایي چې افغان مهاجرو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. نور جزئیات د ناجی صاحب په رپورت کې.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان کډوالو ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستلو لپاره ډیرو مالي امکاناتو ته اړتیا ده. خو نوموړي وویل چې په دې برخه کې کار روان دی او په نږدې راتلونکي کې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل دریځ اعلان کړي چې آیا په ایران او پاکستان کې میشت افغان کډوال په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي او کنه.
نگدی راتون که تدی برخه که خپل موقف ترگن کو منگ دیده لپارا حفر اوانه کلیدی ولی مشکل او سنزمان خبر.
دا محل ده هواد پا دو گوانده یو هوادونو ایران او پاکستان که تقریبا 15 میلیون افغان کدوال جوان کوی. دا خغلی نور پا وینا دا جمهوری ریاست پا لمره دور انتخاباتو که چه دا نریوال طولن پا رهبری تر سر شوی و دا خو کدوالو تا در ریوال کول زمینه برابر شوی و. خونو مولی وول چه پا راتلون که انتخاباتو که دی کدوالو تا در ریوال کولو دا زمینی مساید اول یو ستونزمن کرده او باید دا اروندو هوادونو موافقه هم پری ترلاسه شی. دا افغانستان دا آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد وای چې د جمهوریت ریاست د 2003 کال په انتخاباتو کې په پاکستان او ایران کې 10% افغان کډوالو برخه اخیستی وای چې د پام وړ اندازه ده. د دې بنیاد اجرایوي رئیس جامدات سپینغر
د اساسي حقوقو د نظر د دې حق ته باید افغانستان دولت کمیسیون د انتخاباتو د ظرفیت رامنځته کی هریقل کوس نکی کی تر اډلون کې محل کې باید د ظرفیت وسی چې موږ خپل مهاجرونو ته زمينه برابر کړو.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو ډیر کډوال لري. ځینې کتونکي وایي چې په پاکستان او ایران کې میشتو د میلیونونو افغان کډوالو رایه هم د جمهوری ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې برخلیک ټاکونکي کېدای شي، ځکه خو باید د رای ورکولو له حق څخه بې برخې نشي.
خبری مجله اوري.
ملګرو ملتونو نن اعلان وکړ چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوې بریاوې له خطر سره مخامخ کېدلی سي. تفصیل احمد تکل څخوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې څارونکې ټولنې خبرداری ورکړی چې د نړیوالو پوځي ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې توازن د له منځه تلو له خطر سره مخامخ دی. د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړو د کمیټې مشره نیکول املن وایي چې ملګري ملتونه د افغانستان په اړه اندېښنه لري، ځکه چې دا هیواد په یو ټاکونکي پړاو کې دی. میرمن املن وایي که د دومره زیاتو سرچینو، انرژۍ او هر راز مرستو له لګولو سره سره د ښځو د حقونو ساتنه ونه شي، نو دا به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د ناکامۍ په معنا وي. املن دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یادې شوې کمیټې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د معمول غور لپاره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په اړه څېړنه وکړه. نوموړی وویل چې په دې اړه د غور په غونډه کې افغان حکومت ټینګار کاوه چې د ښځو د حقونو پر سر به هیڅ راز معامله ونه کړي. املن وویل نړیوالې ټولنې دنده درلوده چې په افغانستان کې پرله پسې تحقیق وکړي څو د ښځو د حقونو خوندیتوب یقیني او ترویج کړي. د ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړو د کمیټې په راپور کې د کورني تشدد، جنسي تجاوز، سنګسار او د ځان سوځولو په ګډون د افغان میرمنو په وړاندې د پراخ تشدد یادونه شوې ده. راپور کې همدارس د جبري ودونو او لکوره د خزو د تېختې د مواردو غندنه شوه. میرمن املن وای په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تشدد داسې بنښته چې اکثرا د نارینه ول حاکمیت او زړو دودونو سره تړلې دي، او دا حالت په هغه سیمو کې چې د حکومت تر مستقیمه ادارې لاندې نه دي خورا خراب دی. د ملګرو ملتونو د اړوندې کمیټې د قانون منګولو ته د سرغړونکو په سپارلو کې پر ناکامۍ او د حقیقت چې کورنۍ کولای شي د عدلي او قضایي شکایتونو مخنیوي وکړي هم انتقاد کړی. د کمیټې په راپور کې د هیواد په سیاسي ژوند او په خاص ډول د سولې په عالي شورا کې چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو چارې تنظیموي د ښځینه استازو پر شمیر هم اعتراض شوی.
په افغانستان کې د سویډن د ملکی چارو سفیر وایي په تیره لسیزه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې یوه ناکامي ده چې ونه توانېدل خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له بلخ ولایت نه لطیف صاحب رپورټ راکوي.
د سیودان د ملکی برخې سفیر هنریک هیلم چې افغانستان کې دند موده پای ته رسیدلی ده په خپل وروستي مطبوعاتي کنفرانس کې په مزار شریف کې وویل د یو لسیزې په تیریدا سره افغانستان کې د بیکاري ستونزه حل سوې نه ده. زما د برداشت په اساس نړیواله ټولنه او افغان دولت د یو لسیزې په تیریدا سره ونسو کولی چې په افغانستان کې د بیکارۍ کچه راټیټه کړي او دا کار بیا د دې باعث سوی چې مخالف فیلم بیا دا بیکار خلق خپلی لیکو تا جذب کرید. دی سیویدن سفیل سباند دو کالای افغانستان که خاص دول دی افغانستان شمالی ولایاتو که کم سیمه که سیده واد 1500 سرتیر میشت و دنده ترسره کرید. دی نموری پاینا هواد دیتا چپتو دی 2015 کال نوروستا هم افغانستان سر خپل مرست جاری و ساتی. اما پده شد سی افغانستان که دی اداری فساد سر کلک مبارزه و سی. دی سیودن سفیر وی پا افغانستان که دند پر محال یا شمیر زیاد خوانزی و کلینکونه جور کریدی او مخای داوه سد خلق و ستونزه ال او دی بیکاره کچه هم تیته سی.
محمد موسی مسلم لغمان پا خپل سمسکیلی کلی پا لغمان که امنیت تینگ دی خود بیارغوانی دا کارونو درک نسته. گل رحمان لغزنی پا زنخان و لسوالی که انتخابات نشونیدی. سمیولا حلیمی تندر لپکتیا پا چمکنی ولسوالی که دنوی کابل بانک کمت سنگ ندفعاله. موج ارتزیات ارتیال رو هلده داغ بانک دلتخ پلی و سنگ پرانیزی. اجمل شگیوالی کلی پاکستان تا دولسمشر حمید کرزی سفر د سولی زیری دی. حضرت علی لکاپیسا افغانستان باید لپاکستان چخه در شو تماو نکری داغ هیواد زموج اصلی دشمن دی. محمود روشن لغزنی افغان حکومت باید به حت د صادرات و مخونی سی. سردار ولی نوید لوردگ دا میدان وردگ ولی خلق پا تو شجمون و تیرباسی عملی کاری هیچ ندی کری. شهید الله هم لوردگ نلیکلی پا بندی چک ولسوالی که هم دا پکتیکات دا زینو سیمو پا چیر دا افغانستان تعلیمی نصاب نتدریسی جه سو کتابونه پا نورو بدل سیوی دی.
د افغانستان د هوا پوهنې ملي اداره وی په کابل شهر کې هوا په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو لوړې درجه تر رسیدلې ده. نن په کابل کې د هوا د حرارت درجه د سانتیګریډ په حساب 9.0 ته رسیدلې. نور د رحمت الله افغان پر پټ کې.
کابل خاریان سه کال د اوړي تر ټولو سخت ګرمي شپې او ورځې تیروي چې اکثره خاریان وای په ژوند کې په کابل کې داسې ګرمي نه ولیدلې. خلک په خاصه توګه کراچۍ وانان چې ټوله ورځ په سړکونو لمر ته کار کوي له ګرمې هوا ډېر شکایت کوي. یو شمیر کابل خاریانو چې خولې پرې راماتې وې ازادۍ راډیو ته وویل
هوا خو ډېره ګرمه شوې دا درې ورځې کېږي دومره ګرمه شوې چې بېخي ته اوج ته رسېدلې ده چې بالکل نه سوري ته ګزاره کېږي نه پکې ته او نه غته.
نفوس هم زیات ده وخت سي نفوس زیات سي کثافات زیات سي پاکي نه وي نو خود په خود هوا ډېره ګرمي وي.
ماشینونه فابریکې دا شیان دلته ډېر نږدې ښار کې القی سایوي ښار کې جوړ شوي دي هغه ډېر افضای آلوده کړی ده. افضل صحه نسته محیط زیست سرسبزی پکې نسته ونی بوټي چی نسته دي.
کابل پخوا د ښه طبیعت او زړه راښکونکي هوا د بهانده سیند له امله په نړۍ کې پیژندل شوی پایتخت بلل کېده خو اوس یې شرایط بدل شوي. نفوس ډېر شوی هوا ککړه شوې شنې سیمې او سمسورتیا یې کمه شوې چې د هر ستونزه هم د هوا د ګرمېدو یو علت کېدی شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره هم وایي چې سږ کال اوړی د کابل په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو ګرم دی. د دې ادارې رئیس اسحاق نوري په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د هوا د ګرمۍ دپاره اته دېرش درجې اټکل شوی دی. پرون نادیر شو نادیرش درجې سانتیګراد و او دا د 50 کال مخکې سابقه نه لري او دا به سابقه ګرمۍ ده چې په افغانستان کې واقع شوی ده. د لس ورځ هم هوا ګرمه ده.
نوموړي همدارنګ سپارښتنه وکړه چې په دې ګرمه هوا کې د زاړه کسان او ماشومان ډېر له کوره نه راوځي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې ښایي تر راتلونکو لسو ورځو پورې په کابل کې هوا همداسې ګرمه پاتې شي. خو له کورنیو عاملو سربیره د کابل د هوا ګرموالی په نړۍ کې د تودوخې د درجې له لوړېدو سره مستقیم ارتباط لري. د هوا پیژندنې کارپوهان په نړۍ کې د هوا د ګرمېدو علتونه د انساني فعالیتونو ورځ تر بلې زیاتوالی په ګوته کوي. هغوی په دې باور دي چې په نړۍ کې د ځنګلونو او شنو سیمو له منځه تګ د ډبرو سکرو نفتو او ګازونو زیات استعمال او د هېواد صنعتي کېدل د دې سبب شوي چې د ځمکې د تودوخې درجه هم لوړه شي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
خبری مجله اوری.
د پاکستان د ایالتي اسمبلی او د مرکزی پارلمان غړي سبا ته نوی ولسمشر غوره کوي. دغه څوکۍ ته چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري مهم کاندیدان څوک دي او د غوره کېدو پروسه یې په څه ډول سره ترسره کیږي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د سیشن به پورس په غیر مستقیم ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ترسره کې دوه سره پاکستان چې لمخ په زیاتیدونکو امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د یو نوی ملکی ولسمشر د غوره کولو دنده هم تکمیلوي. دغه انتخابات چې هر څوک یې ګټي له تاریخي پلوه ځکه مهم دي چې هغه به د چارو واګې له یو ملکی ولسمشر څخه ترلاسه کوي. اسف علي زرداری د پاکستان د تاسیس په شپږ شپږ کلن تاریخ کې لومړنی ملکی ولسمشر دی چې خپل پنځه کلنه دوره بشپړوي. دغه انتخابات څو میاشتې وروسته له هغې ترسره کیږي چې د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې نوی پارلمان او نوی ملکی حکومت جوړ شول. مخکینی ملکی حکومت هم د لومړي ځل لپاره خپله دوره پای ته ورسوله. د زرداری د پیپلز ګوند او یو شمیر نور وړو ګوندونو د جولای د دیرشمې انتخابات د اعتراض په ډول وروسته له هغې تحریم کړل چې د انتخاباتو نیټه د اګست له شپږمې مخې ته راوړل شوه. د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ نون ګوند سوداګر مامون حسین چې په کراچۍ کې د ګوند مشر دی د جمهوری ریاست لپاره کاندید کړی چې د بری هم ډیر احتمال شته. د حسین په وړاندې پخوانی قاضي وجیه الدین ولاړ دی. نوموړی د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د جمهوری ریاست د څوکۍ لپاره کاندید شوی دی. دریاوی کلن حسین د هند په شمالي ښار اګرا کې زیږیدلی. کورنۍ په 1940 کې پاکستان ته مهاجره شوې وه. هغه د کم وخت لپاره په مدرسه کې زده کړه کړې او وروسته په کراچۍ کې د پاکستان د تجارت له یوې مهمې تحصیلي مؤسسې څخه فارغ شوی دی. حسین د خپلې کورنۍ د نساجۍ فابریکې چارې مخته وړي او په نویمه لسیزه کې هم د لنډې مودې لپاره د سن ایالت د ګورنر او سلاکار په توګه دنده ترسره کړې ده. د پاکستان نوی ولسمشر به د څلورو ایالتي اسامبلو او د مرکزی پارلمان د دواړو جرګو د څه باندې زرو غړو لخوا غوره کیږي، خو د ټولو رایې مساوي نه دي. د پاکستان د ولسي جرګې د 322 او د مشرانو جرګې د 104 غړو هر یوه یوه رایه حسابیږي، خو د څلورو ایالتي اسامبلو د هر یوه 15 رایې دي. د سیشن به د ورځې انتخابات به په 2 ساعتونو کې ترسره شي او نتیجه به هم په همدې ورځ اعلان شي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د منځنی ختیځ په اړه د سولې خبرې چې درې کاله ځنډېدلې وې نن د امریکا د هلو ځلو په نتیجه کې له سره پیلېږي. اسرایلي او فلسطیني مقامات له دریو کلونو وقفې وروسته نن په رسمي توګه مخامخ په واشنگټن کې سره ګوري او د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرې کوي. دواړو خواوې هیله من دي چې شاید امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری نرمه پالیسي د سولې د خبرو له پرمختګ سره مرسته وکړي. د دې موضوع نور جزئیات له فرهیوات څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ساکی له قوله د فلسطین او اسرائیلو د سولې د خبرو لوړپوړي مرکچیان به د یو تاریخي موافقې له مخې مخامخ خبرو تکشینی او د مذاکرو د پرمختګ لپاره به یو طرحه جوړ کړي. د فرانسې خبري اژانس په وینا د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې معامله هغه خوب دی چې د کلونو راهیسې د امریکا یو شمیر ولسمشرانو یې د تعبیر هڅې کړې دي. د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د سولې پخوانی خبرې درې کاله وړاندې په مني کې د دواړو لورو ترمنځ د ژورو اختلافاتو او پر یو بل د بې اعتمادۍ له کبله په ټپه ودرېده. جان کیری له هغه وخت راهیسې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي تر اوسه یې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د پای لپاره شپږ ځله سیمې ته سفرونه کړي دي او له اړوندو مقاماتو سره یې خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وویل په واشنگتن کې د فلسطینیانو او اسرائیلو د مرکچیانو لیدنه کتنه به د سولې د خبرو پیل وي او زمینه به ورته برابره سي چې د سولې د خبرو د پرمختیا لپاره چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به کیږي یو عملي کاري پلان جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی دی ټاکل شوی د اسرائیلو د عدلیه وزیر زیپنی لیونی او د هغه یو مرستیال به لومړی د فلسطین د خپلواکې ادارې د سولې د مذاکرو د مشر مرکچي صاحب عرقات او نورو مقاماتو سره د روژه ماتي پر وخت چې جان کیری به یې کوربه وي وویني. د سولې د خبرو د پای لپاره لومړی غونډه به هم نن ماښام د واشنگتن پر وخت پیل سي او تر سبا به دوام ولري. د سولې د خبرو د بیا پیلېدو اعلان څو غړي ورسته له هغه وسو چې اسرائیلو د 104 فلسطینیانو د خوشی کېدو پلان اعلان کړ. د اسرائیل یو رادیو راپور ورکړ چې د کابینې له 22 غړو څخه 14 مثبتې او 8 مخالف رایې ورکړې. دو نور وزیرانو رایې ورنکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې اړه وویل دا زما لپاره او د کابینې د وزیرانو لپاره اسانه شیبه نه ده. په تیاره بیا د هغو زړوړو کورنۍ لپاره اسانه شیبه نه ده چې د کورنۍ غړي یې وژل سوي دي. زه د دوی احساسات درکولی سم، خو ځینې وختونه د ملت د ښېګڼې لپاره باید سختې فیصلې وسي او دا هغه وخت دی.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې